مدین پسردی ازادي ریټول چې په دغه کانفرنس کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شافیزی د یو پلاوی په مشرۍ ګډون کوي چې د ګډون کوونکو هیوادونو سره به د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې اترې وکړي.
په کل کې د ټول ایکو سازمان یو مناسب تر سره کیږي ان شاء الله چې ښه لاسرونه ولرو.
د شغلی پسردی په خبره په دغه ناست کې به تر ډیره پر انرژي، ګازو او نفتي موادو خبرې وشي. د یادونې وړ ده چې د ایکو سازمان هدف په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پراخول دي. د افغانستان صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو زیان تر ډیره د فابریکو خاوندان ته رسیږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو وویل چې د نورو ولایتونو تر څنګ اوسمهال په هلمند او بغلان ولایتونو کې جګړه روانه ده. د فابریکو تولیدات ټکنی شوي نو ځکه د یادو فابریکو خاوندان یې هم اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمني دي او د یوه هیواد د اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمني خوندي کړي. د همدا لومړنیو خوراکي موادو بیې یو 9.5 کیلو بوجي پاکستاني وړه 2.7 افغانۍ، یو بوجي 50 کیلو قزاقي وړه 2.7 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي ورجه 1550 افغانۍ، 14 لیټر وړه 1050 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 9.5 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 10.5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره بیا دړول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1430 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته اشاره وویل چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژي له بدلېدو سره سمې داسي، او دا خبرې به بنسټ دي چې په دې پیښو کې کابل یا نوې ډلې لاس لري. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د پاکستان له جوړېدو وروسته کله هم د بلوچستان حالات دومره کړکېچن سوي نه وو. د حضرت عمر زاخلوال او حسین حقانی د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
پاکستان ډیر کله د بلوچستان یالت په ناکراریو کې هند ملامتوي، او د اګست په اتمه چې په کوټه کې د روغتون مخې ته کومه چاودنه وشوه او تر اویا ډیر کسان پکې ووژل شول، په هغې کې هم یو شمېر پاکستانیانو دا تور پورې کړ چې په دې پیښه کې هند او افغانستان لاس لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال دا تورونه بې بنسټ وبلل او ازادي راډیو ته یې وویل.
هر څوک باید خپل گریوان کې د نن وګوري او دا پښتنه وګي چې یزما پالیسی یزما کومه تګلارې په دې کې د سینه واقعس د شان شته چې د اوسنی وضعیت ته د لارې برابر کړو. سی حقیقت دا دی چې په دې سیمه کې تروریزم شته. دا تروریزم کوم وصل هغه دغه ملامت کو نو زیات برخه دی باید خپل پالیسی باندې وچو. فرض یې ک د هندستانو هندستان خو شهري خودل د سادهګي نشي ګرځیدي، افغانستان کې نشي ګرځیدي، نو چې راځي او فرض یې ک هغه دا کار کوي نو د زمينه چا برابر.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم په یو ډول دا تور ردوي چې د بلوچستان په ناکراریو کې دي کابل یا نوې ډیلی لاس لرلی وي. حسین حقانی اتلانتیک مجلې ته په یو مرکه کې چې تازه خبره شوې ده ویلي دي چې بلوچانو له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د دولت پر ضد وسلوال هڅه پیل کړې ده، او د هڅې هر وخت په ټیټه کچه وي چې کله ناکله اسلام آباد پر دې ناکراریو افغانستان ملامتوي او کله هم هند تورنوي، خو کله هم پاکستان نه دی توانېدلی چې دا تورونه ثابت کړي. بل لور ته هند وایي چې بلوچان له دوی څخه د ملاتړ هیله لري. د اګست په 15مه د هند د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د دغه هیواد سریاسم نارندرا مودي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې له خلکو سره بېرحمانه چلند کوي. مودي زیاته کړه چې دی پر دې ویاړي چې د بلوچستان، کشمیر او د ګلګت د سیمو خلکو سترګې هند ته وراړولې دي او له هند د همکارۍ تمه لري.
زغوارم چې د بلوچستان خلکو، د ګلګت خلکو او د پاکستان تر استعمار لاندې د کشمیر خلکو د زړه له تله مننه وکړم.
اټلانتیک خبرونه لیکي چې دا ګران ده چې په بلوچستان کې د پیښو بې پری راپور نه وړاندې شي، ځکه چې هلته خبریالان لږتي او دا پیښې پخوانی ریشې لري. د 1900 میلادي کلونو په ترڅ کې 15 کاله په بلوچستان کې بیلتون غشتونکو وسلوالو مبارزه وکړه چې په دې جګړو کې تر 8000 ډیر کسان ووژل شول او بیا د هڅې وځپل شوې. اټلانتیک خبرونه لیکي چې د بلوچستان اوسنۍ ناکراری سخت دي. هلته د سړک پر غاړو مړی پراته وي، ډله ییز قبرونه موندل شوي، امنیتي ځواکونو د بلوچانو مشان وژلي او د بشري حقونو ډلې وایي چې تر 10000 ډیر کسان په تیرې ویلسیز کې په بلوچستان کې ورک شوي دي. د حسین حقانی په باور د بلوچستان لوی برخه د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه ده، او د بلوچستان منتخب حکومت هم داسې انتخاب شوی دی چې بلوچ ګوندونو په انتخاباتو کې برخه وانخسته.
آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو د پښتو خبرونی په دې برخه کې اونیس پروګرامونه بشری حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي په ګډه اورو.
حقوق اساسی و بشری، سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای ایثار را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار میآورد؟
به نام یاد خدا. در کل شما که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتر بکنیم. همونطور که شما گفتین، خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنان او بنیادها و منشأهای خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیش داوری است. مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیش داوری میکنه، بعدا در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است. مرحله سوم کینه و نفرت است. مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونید که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بدیم.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیش داوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیشداوری های فراوان نزد به اشیا و اشخاص داریم. پیشداوری در واقع اما برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیشداوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیشداوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیشداوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبانهای دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتونیم بشناسیم. یعنی ما دروازه های شناخت بستیم و پیشداوری کردیم و در کنار پیشداوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار در جواب سوال اول همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات را به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعد تعصب میان میه، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعض ارزش‌ها پیدا میشه که ما اینمی احساس منفی شدیده که این هم متاسفانه غیر آگاهان است نسبت به افراد و نسبت به ارزش ها. ما میتونیم این را کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کس امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری په بخښنی سره چې د بشري حقوقو دری خبرونه مو پیل کړه، خو اوس زو د پښتو بشري حقوقو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تاوتریخوالي د فکری عواملو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد رادیو د سپوسخه ټول افغان ولستا افغان سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د فکری تاوتریخوالي په اړه معلومات ورکړي.
خشونت یا نو رفتار یا هم سختار یا هغه لفظی یا چا په مقابل کې استعمالیږي او چې هماغه ټول مثلا چې یو پر لپسې تکرار سي یا هم په زړونو کې چې تعصب راسي، پیژدوی راسي، کینه راسي، تعویز، دا ټول چې پر لپسې یو په بل تکرار شي یا هم استعمال شي په خله خشونت رامنځته کیږي. چې دا خشونت هم د انسان مثلا د اعمالو تا یا هم مثلا دا یو مسئله تا دا پخله صدمه رسول دیده.
دیره منه نه که پا دی اره اوریدونکو تا معلومات ورکره چی هغه کوم فکری عوامل دی چی دخل گو ترمنز دا تاوتریخوالی لامل گرزی.
فکری عوامل یا هم فکری خشونت عوامل داده چی یو خلق لمخ قضاوت کوی چی تعصب بارترازی لحقه نه مثال کینه و نفرت بارترازی. بیا پر لپسې چې څوک کینه یا هم نفرت په زړونو کې د چا پیدا کیږي، بیا تعصب له منځه راځي چې بعد له تعصبه هماغسې مثال د خبرې راځي خشونت ته وړاندې کیږي چې دا کیدای شي دا عوامل بیا.
ښاغلی ملک زاده صاحب، تاسو خپلو خبرو کې له وخت مخکې قضاوت او تعصب یادونه وکړه، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا له وخت مخکې قضاوت او تعصب څه ته وایي؟
همداشان چې ما فرمایل پیژدوري یا تعصب، پیژدوري هغه ده چې یو څوک د یو چا په مقابل کې له مخې قضاوت کوي، یعنی مخکې د ده چې په هغه باندې، په هغه عمل باندې یا کار باندې علمیت حاصل کړي، آگاه سي، هغه مخې د هغه نه هغه باندې پیژدوري کوي یا هم له مخې قضاوت کوي، هغه باندې پریکړه کوي، چې دا باعث کیږي چې تعصب منځته راسي. کله چې تعصب منځته راغی، تعصب هغه مثلا شدید احساس دی چې دا هم یو څوک نه پوهیږي یا هم ځان نه آگاه کوي یا په هغه باندې علمیت نه راوري چې په یو چا باندې پریکړه کوي، مثلا په یو شخص باندې یا هم په یو ارزښتناکه مسلو باندې چې مثلا چې دینی تعصبات دی، فعلاً راضی مذهبي دي، مثلا په موږ تاسو په وطن کې فعلاً قومي او یا هم سمتی تعصبات منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شلو چې موږ د وو باندې بس په لاس
کې آزادي رادیو 1229 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست ملک زاده صاحب د ورستي پرتنې په توګه تاسو په خپل خبرو کې د کینه او نفرت یادونه وکړه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کینه او نفرت څه ته ویل کیږي
همدارنګه چې کله چې چا تپیز وکړه یا هم چا په ارزخ باندې یا هم په او چا په مقابل باندې اغو غیر عادلانه یا هم غیر آگاهانه پریکړه وکړي تابه نه غو پزړه کې کینه یا هم نفرت راځي کله چې دا مسائل راوړاندې سول تعویز هم منستر راځي چې ځینې محدودیتونه مسائل د خبرې تعویز کې فرق راولي یا هم په همدغه تعصب باندې چې په خله تعصب هغه یو نو فرق ده چې خلک په خپل په منځ کې یعنی محدودیتونه قایلېږي او هغه یا په بل په مقابل کې مثال یا په بل په مقابل کې استعمالي ځینې مسائل چې مثلا قومي مسائل سمتي یا هم یو چاته یو صدمه رسولي دغه عزت دی یا هم دغه پرافتار کې په سختار کې یا هم مثلا دا په ګروپ مقابل کې چې ټول هغه صدمه رسول وي یو چا په مقابل
قدرمنو اوریدونکو دا وزمردې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې په دې خبرې کې وو چې په دې وروستي وختونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی عام خلک او د خزو مدافع ټولنې لادلی او کشفی ارګانونو څخه شکایت لري په دې اړه د اړوند ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو زه مسعود نیازیم قدرمنو اوریدونکو په دې وروستي وختونو کې یو شمیر عام خلک او د خځو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلی او کشفی ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازمه سزا نه ورکول د دې بای شوې چې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورستر بلې زیات شي یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له خځو سره د تاوتریخوالی څو قضیې سب شوې چې د یو څو قضیو یادونه کوو د اسد ومنیټه د تخار ولایت په شکمش ولسوالۍ کې یو سړی خپل میرمن دومره شکنجه کړي چې شپږ میاشتنی حمل یې ضایع شوی دی او د پلاس په وسیله یې بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي د اسد لسمنیټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان انجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده د اسد یو لسمنیټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه میرمن له کوره د تېختې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه د اسد یو لسمنیټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمی په نوم یو ویشکل ننجلې د خپل پلار لخوا وژل شوې ده د اسد یو شتمنېټه د فاریاب سیمایزو چارواکو ویلي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې یو 15 ویشکل نخزه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده د دغه ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه خزه فوزیه نومیده د نامعلومه وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی. د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده. او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تښتونې او له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څیړنې لاندې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله شپږ کلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته د نکاح کړې ده. زمک په ټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالي نه چې میرمنې ورسره ډېرې مخ دي د کورنیو لخوا په جبر او واړه عمر کې د نجونو ودول دي چې دا کار بیا خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. که یوه نجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپلې کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني او که بل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودېږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کېږي. د همداسې تاوتریخوالي یوه قرباني د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ اوسیدونکي زلفیه ده چې پلار یې د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه او کله چې دې له نامزادۍ انکار وکړ نو هغه شخص یې کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټکولو وروسته له ځان سره بوتله او تجاوز یې هم پرې وکړ.
زه په مزار شریف کې د خپلې خور په کور کې وم او هلته مې درس ویلې. پلار مې زما په غیاب کې زه له والک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت مې وکړ او پلار ته مې ویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، زه ډېره وړکه یم، غواړم درس وایم. پلار مې هم راسره ومنله او راته یې ویل چې ستا خوښه نه وي واده ورسره مه کوه. کله چې هغه خلک خبر شول د شپې له خوا زموږ کور ته راغلل. زما مور پلار یې ډېر وهل. زه یې په لاس په مرمې وویشتلم، په کندهار زما ژامه را ماته کړه او په زور یې له ځان سره بوتلم. ډېر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان وو. وضعیت مې ډېر خراب و. په هماغه حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډېرې نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی، خو مجرمین یې آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول.
څوارلس کلنه زهرا هم د کورنیو تاوتریخوالو بله قربانی و چې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پرې ظلمونه وکړل، وی سوځوله او بالاخره وفات شوه. د زهرا کورنۍ له څو اونیو راهیسې په کابل کې احتساب کړی و. ویل یې تر هغه وخته چې د زهرا قاتلین وننیول شي دوی د زهرا مړی خاورو ته نسپاري. بالاخره د زهرا د قتل په تور نیول شوي مجرمین کابل ته ولېږدول شول او د نوموړي کورنۍ د هغې مړی د کابل په بی بی مهرو غونډۍ کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا له مور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډېر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتي ووژل شوه. له هغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه خسرګنۍ پرې ډېر ظلمونه کول. تل به یې درانه او شاقه کارونه کول، ګلکاري به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله، خو اخې یې ډېره ځوروله. هر وخت به یې وهله، پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بالاخره یې دومره وبهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ځایی شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلی او کشفی ارګانونه ګرم بولي وایي هغه څه چې لازمه ده مجرمین نه نیول کېږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نه کېږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زما نوم محمد رفیق ترخیان. نه اسلام دا شاید ته اجازه ورکوي چې ښځو سره د بد چلند وسي، نه پښتو ورکوي. او اوس دا بعضې خبرونه موږ اورو چې چا په تبر وزلې او چا یې پزه پرې کړې ده. دا له تمدن او له کلتور نه لرې خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکوه چې ونه نیول سي او هغه اسلامي جزا ورنه کړ سي نو دا شی به جریان لري او روان به وي چې کله شرعي جزا ورکړ سي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
زمانو ما اجي سيدا جان نو د خزو مقابل کې د ظلم د تیري د زمون د دلي وزارت د ستر محکمې چې د خپل په فساد کې اخته دي کده خلکو ته جزاء پالني ورکړي و نو د مشکل نه پیدا کېدل کې اوسړي باندې قید خو زی دوه کړه درې کړه غا په بای اخلي هغه په واسطه خو سکی خو دوی ته رشوت خو لکی واچي د په خو سکی ا دې وارسان باید پښتنه وکړي ا دې باید حکومت پښتنه وکړي نو دا د سینې چې مثال دیونه نه په خبره کوم شونډي پرې کړه لسونه پرې کړه او د نشه ګرځي د باید په جزاء باندې ورسیږي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com دا چې ولی ورستر بلی د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتې دوه د خزو د حقونو فعال مریم زرمتی په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې بای شوې چې له خزو سره د تاوتریخوالی پیښې ورستر بلی ډیر شي
مګو تاسو ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو ځکه روابط موجود دي رشوت موجود ده سیستم بد بختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي طبیعي ده پیغج کې دیغه خلکو لپاره سو دوی غوړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غوړي سي دوی ته جزا ورکړي او یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي سي خرڅ کې نو پیغ ټولنه کې دغه خلکو سزا تر سوال ستونزمن کار ده کچرته یو مجرم نن یو جرم تر سره کوي د دې غ جرم په مقابل کې سزا نه ویني کله چې دوی ویني سزا مجازات کېږم نه د یو متکرر مجرم سي
د بشري حقوقو د صاحب دفتر د خځو او ماشومانو د ملاتړ د برخي ماوینه شبنم سیمیا وایي په دې کمیسون کې سب شوی قضیه خي چې د تیر کال په پرتله سک کال د خځو پر وړاندې توتريخواله ډیر شوی دی
خو متاسفانه بله ما
متاسفانه حق پیخي چې سک کال لمک سره سبت شوی نسبت تیر کال ته ډیر دی او دا مخته د اندېخنی ورده تقریبا 1450 قضیه د کال لپیل نه تر اوسه پورې لمک سره ثبت شوې دي په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 300 قضیه ثبت شوې وي چې په دې حساب د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوې ده
خوشنات هوا لرفت
میرمن سیمیا همدار زیاتوی دوی تل د دا ډول پیښو په خبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د خزو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي خو له ډیرو زنګونو وروسته بریالي نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو درنو اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې زمک پټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د بای شوی چې له خزو سره تاوتریخواله یو له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبيعي امر وګڼل شي همدارنګه په محاکمو کې د خزو دوسیو ته پاملرنه نه کول د بای شوی چې د خزو پر وړاندې تاوتریخواله ورستر بلی ډیر شي نو عدلی او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواله کچه راټیټه شي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لې الله سپارم خوشاله اوسئ